شنبه د وژې 28 د سپتمبر 19 احمد شبریم د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. لمړی هم د دې رواني خبری نیم ساعته مجلې د مهمو خبرونو سرټک. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو د لیشلو ژمنه وکړه. روسیا او ناتو غواړي د افغانستان په اړه ګډه غونډه جوړ کړي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشر د دغه هیواد پارلمان ته ویلي دي که چېرته په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي. د امریکا خبری رسنۍ وایي تروریستي دستې مشکوک تروریست وبخشی په ترورستي دستې مشکوک تروریست په نیویارک کې تحقیق کوونکو ته ویلي چې د القاعده شبکې سره یې تړاو درلود او دی ممکن اعتراف وکړي. د اندونیزیا په بالی ټاپو کې زلزله شوې ده چې لږ تر لږه اووه تنه یې زخمیان کړي دي. منځني ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی په رواني اونۍ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتګ کې کوم بری نه دی حاصل کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا عملیه به دوام وکړي. د ازادي راډیو روانه خبري مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د یادو شویو خبرونو د سرټکو د تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو او د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر نور مطالب تاسو ته خبرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کې هم د افغانستان په ارتباط اوریدلی شئ چې د رواني خبري مجلې په وروستیو شیبو کې خبرو. را به شو لومړی رپورټ ته. د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د سی آی ای مشر په داسې وخت کې د ولسمشر حامد کرزی ملاتړ کړی دی چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تورونه پورې شوي دي او اروپایي ټولنې ویلي دي چې اکثر درغلۍ د حامد کرزی په ګټه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس لیون پنیتا په یو مرکې کې ویلي دده په نظر که د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوکې رایې باطلې هم شي بیا به هم حامد کرزی وړونکی وي. دی وایي په دې کې شک نشته چې په انتخاباتو کې یو څه درغلۍ شوي او دا مسله د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون څېړي. خو د پنیتا له مرکې وروسته د سی آی ای ویاند وویل چې د دې ادارې د رئیس خبرې د افغانستان د سیاسي وضعې په اړه یوه وړاندوینه وه او ښاغلی پنیتا په دې اړه چې حامد کرزی د افغانستان په انتخاباتو کې په عادلانه ډول بری ته رسېدلی وي کوم خاص دریز نه لري. د سی آی ای ویاند جورج لیتل وایي د دې ادارې رئیس پنیتا د افغانستان د انتخاباتو نتیجې نه دي تصدیق کړي بلکې یوازې د بې احتمالي نتیجې په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. لیتل وایي پنیتا د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپل وروستی نظر نه دی ورکړی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی د رایو په سلو کې 45.6 وړي او په دې توګه به د دوهم ځلي انتخاباتو اړتیا رامنځته نه شي. خو اروپایي څارونکي وایي چې د رایو یو پر څلورو کې درغلۍ شوي او د دوی په وینا زیاتې مشکوکې رای د کرزی په ګټه دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د رایو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې او وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري به دې هېواد ته د نورو عسکرو د استولو په پرېکړې اغېز وکړي. له بلې خوا د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به حامد کرزی وي. د جمعې په ورځ د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد هم حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورته وویله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس وایي داسې بلی شي چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د 3000 نورو عسکرو د لیږلو پریکړه کړې ده. هاخوا د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي چې تر هغو د اضافي پوځیانو د لیږلو پریکړه نشو کولی چې د ولسمشر اوباما ژمنې نه وي پر ځای شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو او په مختلفو چارو کې د سلګونو متخصصینو د لیږلو ژمنه کړې. د امریکا د دفاع وزیر او مرستیال ولسمشر څرګندونې د لویدیځو آژانسونو په استناد په یوې خبرتیا پسې خبرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د اوس لپاره دا وار له مخه خبره ده چې ووایي نور عسکر د افغانستان ته واستول شي. جو بایدن سی این این تلویزیون ته وویل دا به مخکې له مخکې قضاوت وي چې افغانستان ته د نورو زرګونو پوځیانو د لیږلو پریکړه اوس وشي. جو بایدن زیاته کړه په دې برخه کې به وروسته تر دې پریکړه وشي چې هغه پوځیان چې وار له مخه یې ژمنه شوې ده هغه افغانستان ته ورسیږي، هغه متخصصین افغانستان ته ولاړ شي چې ژمنه یې شوې وه، او د افغانستان د انتخاباتو نتیجه راووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې افغانستان ته د ګڼو نورو عسکرو د لیږلو مسله په نورو مسایلو پسې غوټه کوي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان ته د شاوخوا 3000 نورو عسکرو د لیږلو امر کړی دی. رابرټ ګیټس وایي دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکرستال په غوښتنه کړې ده، او دا عسکر د هغو پوځیانو یوه برخه نه ده چې مخکې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه او ویلي وو چې 1000 نور پوځیان ځان به افغانستان ته واستوي. رابرټ ګیټس د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډې ته وویل زه غواړم چې د امریکا له دولته وغواړم چې د دې اختیار راکړي چې له اړتیا سره سم که چیرته نورو پوځیانو ته ضرورت وي هلته یې واستوم، او دې ته انتظار نشم چې ولسمشر اوباما څه وخت د 1000 اضافي عسکرو ژمنه پر ځای کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په افغانستان کې له 2500 تر 3000 داسې کسانو ته اړتیا شته چې د سړک د غاړې ماینونه خونسا کړي او په استخباراتي چارو کې تخصص ولري. په افغانستان کې تر بلې هرې وسیلې د سړک د غاړې ماینونه بهرنیو پوځیانو ته ډېر تلفات اړوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه شي هواریدی، او روسیه به د افغانستان د قضیې د هواریدو لپاره په هغه پروګرام کې برخه وانخلي چې پر پوځي حل لارې پکې ټینګار شوی وي. د سرګی لاوروف څرګندونې له ماسکو د فرید عمر په رپورټ کې.
روسیه وایي د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې ناممکن ده، او روسیه به هیڅکله د جګړې له لارې د افغانستان د ستونزې په هواري کې برخه وانخلي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړیوال ژوند تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی. لوروفای په افغانستان کې له بهر نه صادر شوی ماډل کار نه ورکوي. ډیر هیوادونو له هغې جملې شوروي اتحاد او تر هغه مخکې بریتانیا دا ډول اچ وکړي خو پایلې ناسمې راوختې. نو لازمه ده چې د دغه هیواد تاریخي ځانګړتیاو ته پاملرنه وسي. لوروفای دا چې تر کومې کچې د دغو درسونو څخه چا زده کړه کړې اوس دی نه پوهیږي، خو تصادفي نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما یوه اعلامیه خپره کړې، او په اعلامیه کې ویل چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو د لیږلو وروستۍ پریکړه لا نه ده کړې. په مسکو کې د نوې روز د ورځپاڼې مسؤول مدیر ډاکټر فاروق فردا وایي
د تروریزم مسله چې خو یو ډول نه یو ډول له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته لاره پیدا کوي. بله مسله افغانستان د مخدره موادو مسله ده، او همدارنګه یو لړ نور دلایل هم دي چې روسیه همیشه د افغانستان مسایل ساری. په دې خاطر اوسنۍ روانه جګړه چې حالات ورځ په ورځ خرابیش ته بیایي روسیه له دې څخه اندېښنه ښکاره کوي. ځکه نو دا مسله د افغانانو دپاره نه بلکې د نړیوالو ځواکونو دپاره یو ګوتنیونه ده چې هغوی ته هوښیاري ورکوي چې دوی د افغانستان د مسلې سره د سولې له لارې نه برخورد کړي نه ده.
لوروفای د افغانستان د حالاتو په ټولو نورو سیاسي برخو کې چې د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره پکې پریکړې شوې روسیې په فعاله توګه برخه اخیستې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره سرګی لاوروف په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د بریالیتوب غوښتنه وکړه.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه شي هواریدی. هاخوا روسیا او ناټو په افغانستان کې د خپلې ګډې همکارۍ په اړه غونډه کوي. په ناټو کې د روسیې استازي د دې مسلې په اړه معلومات ورکړي دي. خبری رسنۍ وایي روسیه په افغانستان کې د ناټو له ماتې څخه ویره لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ناټو د ورځنیو فعالیتونو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم کوي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس او ترتاس اژانسونو په رپورټونو کې له چانقه الکوزي څخه واورو.
په ناتو کې د روسیې استازی دیمتری راګوزوین د جمعې په ورځ وویل روسیا او ناتو به د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د یوې ګډې خاصې ډلې د جوړولو په مسلې خبرې وکړي. روسیه به د همدې ډلې په واسطه د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي. راګوزوین وویل دا ډله به د ناتو او روسیې د شورا په چوکاټ کې جوړه شي او پخپله ګوزوین به د ناتو د 8 غړو هیوادونو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. روسیا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سره ممکن دا سازمان له افغانستان څخه ووځي او دا ځکه چې د ناتو په غړو هیوادونو کې هم د عامو خلکو نظرونه د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره حده بدل شوي او غواړي چې عسکر باید د دې هیواد څخه ووځي. په ناتو کې د روسیې استازي راګوزوین وویل که چیرې ناتو له افغانستان څخه ووځي نو موږ به د یو فلاکت او تباهۍ شاهدان اوسو. د ده په باور د طالبانو یوه غښتلې ډله به واک ترلاسه کړي او د قفقاز د غرونو د شمال په لور به حرکت وکړي. راګوزوین وایي ناتو په افغانستان کې د نړیوالو ګټو د ساتنې په مقصد هلې ځلې کوي خو روسیه باید چې د دې سازمان د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ولري. دی وایي مسکو حاضر ده له ناتو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي. په ناتو کې د روسیې سفیر دیمتری راګوزوین زیاتوي هیواد یې له ناتو سره همکارۍ ته چمتو ده خو نه غواړي چې حتی خپل یو عسکر هم افغانستان ته واستوي. دی وایي موږ یو ځل دا کار کړی او ښه خاطره ترې نه لرو. د دغه راز وویل د افغانستان په اړه د ناتو او روسیې شورا ترمنځ تماسونه ضروري دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند یو مشر په پارلمان کې د متبادل کابینې دفاع وزیر لیم فاکس وایي که ګوند یې په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر ولیږي خو شرط دا دی چې لومړی باید په افغانستان کې د دوی د ماموریت هدفونه سم څرګند شي. د ښاغلي فاکس د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د بریتانیا د حکومت لوی سیاسي مخالف ګوند وویل چې که وخت ورسید نو تیار دی چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له یوې سیاسي ستراتیژۍ پرته یوازې د ځواکونو زیاتول به بې ګټې وي. د محافظه کار ګوند د متبادلې کابینې دفاع وزیر لیم فاکس دا خبرې په واشنگټن کې وکړې. فاکس چې ګوند یې د 2011 کال تر عمومي انتخاباتو وړاندې په نظر پوښتنو کې مخکې ښکاري په وروستیو کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل سره کتلي دي. هغه وایي ما په خپله مکریستل ته وویل که زموږ محافظه کار ګوند بریالی شو او حکومت یې جوړ کړ نو موږ به ډېر دې ته تیار واوسو چې افغانستان ته نور برتانوي سرتیري ولیږو په تېره بیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره. خوشاغل فاکس په هریټیج فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کې خبرداري ورکړ چې لویدیز مشانو ته بوکار ده چې داسې سیاسي پلان جوړ کړي چې وسلوال طالبان له جګړې لاس اخیستلو ته تشویق کړي. فاکس زیاته کړه تر څو چې موږ د افغانستان لپاره هر اړخیزه او جامع سیاسي حل لار نه وي پیدا کړي د ځواکونو زیاتول به عملا ګټه ونه کړي. فاکس د افغانستان د وروستیو انتخاباتو اخیز غیر مهم وباله چې لویدیز سارونکي د حقوق په ترڅ کې د ولسمشر کرزي په ګټه د درغلي تور لګوي. د وویل بریتانیا او امریکا چې د افغان ماموریت لپاره پکې ولسی ملاتړ مخ په کمیدو دی باید په افغانستان کې خپل هدفونه په دې ډول تعریف او څرګند کړي چې ورسره تضمین شي چې افغانستان د خپلو پولو دفاع کولی او د سختریزو د اډو مخه نیولی شي. فاکس همداراز ویل د ملاتړ د ساتلو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې سپینه خبره وکړو چې موږ هلته د ملي امنیت په خاطر ډېره یو.
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند یو مشر لیم فاکس په وینا مو په راپورټ کې واورېدل چې دی وایي که چېرته د دوی ګوند د بریتانیا په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي خو شرط یې دا دی چې لومړی باید په افغانستان کې د دوی د ماموریت هدفونه سم څرګند شي. بل لور ته د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په لندن کې یو شمېر سیاستوالو او پوځي چارواکو ته په وینا کې د افغانستان جګړه له عراق سره پرتله کړې ده. په یوې خبرتیا پسې د بریتانیا د لوی درسیس څرګندونې خبرو
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د بریتانیا د پوځ نوی قومندان ویلي دي چې لویدیځ ځواکونه به طالبان په افغانستان کې مات کړي خو باید د دې لپاره سم فرمول پیدا کړي. جنرال ډیوډ ریچرډز طالبان بې رحمه دښمنانو بلل چې د افراطي مسلمانانو د مخدر موادو د کاروباریانو او یو شمېر قبایلي خلکو یوه ګډه مجموعه ده خو د خلکو ملاتړ ورسره دی. ډیوډ ریچرډز زیاته کړه چې د طالبانو مشران بیا بې رحمه متعصبین دي چې قدرت ته د رسیدو لپاره په هر څه لاس تکیه کوي. د بریتانیا لوی ترسیس همداراس د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو غونډې ته وویل د دې ټولو خبرو پر سر جګړه باید وګټل شي او باید د دې خبرې یادونه وکړم چې اتلس میاشتې مخکې له تاسو څخه ډیرو د عراق په باره کې فکر کاوه چې دا یو داسې مصیبت دی چې د انفجار تر برید رسېدلی دی. خو نن بیا اکثر د عراق مسلې ته خوشبینه دي، البته محتاطانه خوشبینی لري. په عراق کې موږ پوهېدو چې بریالیتوب ممکن دی، خو د بریالیتوب لپاره د سمې لارې موندلو وخت ونیو. د بریتانیا لوی ترسیس بیا وویل په افغانستان کې هم د عراق په څیر بریالیتوب ممکن دی، خو لا مو هم د دې هیواد د شخړې لپاره سم فرمول نه دی پیدا کړی. د بریتانیا لوی ترسیس تیره میاشت ویلي وو چې بریتانیا به د راتلونکو دیرشو څلوېښتو کلونو په مخه د افغانستان له پیښو سره همکاري کوي، خو ده د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپلو خبرو کې دې مسلې ته اشاره ونه کړه. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان خپله څېړنه وړاندې کړي. داسې وار له مخه ویل کېږي چې جنرال مکریسټال به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال 2500 عسکر په افغانستان کې لري او له شوې ژمنې سره ټاکل شوې ده چې دغه شمېره 8500 ته ورسېږي. البته بریتانیا د خپلو عسکرو د زیاتولو په برخه کې تر اوسه څه اعلان نه دی کړی. و به جو شپارس تحقیق دی روان خبری مجلې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه. روسیا او ناتو غواړي د افغانستان په ارتباط ګډه غونډه جوړه کړي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند یو مشر د دغه هیواد پارلمان ته وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي. را روانه پنجشنبه د پاکستان په ارتباط یوه نړیواله غونډه جوړیږي. د ایران ولسمشر اسرائیل یو بې بنیاده رژیم وباله او د ناټو عمومي مشر له روسیې وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې د همکاري ورسره وکړي او د دې وړاندیز له مخې ناټو غواړي چې بالاخره امریکا، ناټو او روسیه په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم تیار کړي. د امریکا خبری رسنۍ وایي په ترسي د سیستم مشکوک ترورست په نیویارک کې تحقیق کوونکو ته ویلي چې له القاعده شبکې سره یې ارتباط درلود، او د امریکا د رسنیو په وینا دغه سړی ممکن اعتراف هم وکړي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د چهارشنبې له ورځې راهیسې په دینور ښار کې د نجیب الله زاجي په نامه افغان څخه تحقیقات کوي، او د جمعې په ورځې د دوو دورو اته ساعته تحقیقاتو وروسته ومنله چې له القاعده شبکې سره یې تړاو درلود. څلرویشت کلن زازی له یوه کال راهیسې تر تحقیقاتو لاندې دی. د رپورټونو له مخې نوموړی په پاکستان کې د ترستانو د روزنې یوه کمپ ته تللی و او په خپل کمپیوټر کې د بم جوړولو پروګرامونه درلودل. د پاکستان د ملګرو په نامه ډله په پام کې لري چې په یوه غونډه کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون او د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو استازي پکې ګډون وکړي، له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لارې چارې وڅېړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو، بریتانیا او پاکستان مشران به د پاکستان د ملګرو او ګاونډیانو د ډلې د هغې غونډې مشري په ګډه وکړي چې په پام کې ده پکې د دې هیواد د ثبات لپاره د نړیوالو هڅو د پراخېدو لارې چارې وڅېړل شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان سیورز د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د یو ډیموکراتیک پاکستان د ملګرو دا غونډه چې ټاکل شوې ده د سپتمبر په 24 نیټه جوړ شي، پکې به د هغو اهدافو لپاره نور ملاتړ راجلب شي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په استانبول کې د ډلې د هیوادونو د وزیرانو په سطح په غونډه کې ټاکل شوي وو. هغه مهال دا غونډه وروسته له هغه جوړه شوې وه چې د پاکستان د حکومت د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څه باندې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو. په استانبول کې د پاکستان ملګرو په غونډه کې د ثبات پر یوې ستراتژۍ او له هغو بې ځایه شوو خلکو سره په مرستو موافقه وکړه چې د سخدریزو وسلوالو تر نفوذ لاندو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر ښاغلي سیورز وویل په غونډه کې به دغې ستراتژۍ ته پراختیا ورکړل شي څو د مرستو او پانګې په ګډون دا یقین حاصل شي چې دا ستراتژي د پاکستان د دولت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. خاغلی سیورز په ملکند او سوات سیمو کې د پاکستان د پوځ د هجومي عملیاتو ته په اشاره چې په ترڅ کې وسلوال طالبان له دې سیمو څخه په شا شول وویل موږ غواړو چې دغه بهیر پراخ کړو د پاکستان د دولت لخوا درست ژمنې ترلاسه کړو او هم د نړیوال ټولنې ملاتړ راجلب کړو. هغه زیاته کړه د پاکستان له دولت سره د نړیوالو مرستو لپاره د نویو میکانیزمونو امکان برابر شوی دی. خاغلی سیورز وویل په دې غونډه کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان د ولسمشر اسف علي زرداری او د برېټانیا د صدر اعظم ګورډن براون سربیره د چین، جاپان، ایران، فرانسې، جرمني، ایټالیا، سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو او د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک په ګډون د یو زیات شمېر نړیوالو مؤسسو او سازمانونو استازي ګډون وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد اسرائیل یو بې بنسټ رژیم وباله. په ایران کې هر کال د روسیې د میاشتې د وروستۍ جمعې په ورځ د اسرائیل پر ضد لاریون کیږي. د قدس په ورځ په مظاهرو کې د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکول کیږي او اسرائیل خندل کیږي. دا ځل هم د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پرون سختې خبرې وکړې او اسرائیل یو بې بنیاد رژیم وباله. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو ځل بیا د اسرائیلو پر ضد خپل غږ پورته کړ او هولوکاست یا د یهودانو ډلې زوژنې دروغ وبلله. هغه چې په تهران پوهنتون کې هغو لمنسکونکو ته چې د قدس په نامه د اسرائیلو پر ضد د کلنۍ ورځې تر لاریون وروسته راغلي و وینا کوله وویل هولوکاست د اسرائیلو د صهیونیست رژیم د رامنځته کولو لپاره یو افسانه وه. دا ناسمه خبره ده او داسې کوم اساس نه لري چې تایید شوی دی وي. تش افسانوي ده. احمدی نژاد د اسرائیل د رژیم په اړه وویل
این رژیم آینده ای نداره.
جمهور رئیس احمدی نژاد وایي دا رژیم کوم آینده نه لري او زه اعلان کوم چې په قطعي توګه مخ په ځوړ دی. دا رژیم مري. ایران چې د خپل اټومي پروګرام لکه بلا لویدی سره پلانجه کې دی د هولوکاست یا د یهودانو د ډلیزي وژنې په ارتباط د احمدی نژاد لویدی زت خبري او څرګندونې هم د دې سبب شوي چې نړیواله ټولنه ایران منځوي کړي. خو احمدی نژاد د جمعې د ورځې په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل یو بې بنیاده حکومت وباله او لویدی زیات د هیواد پر رامنځته کولو او ملاتړ ملامت کړ.
هم یهودی ستیزی رو خودشون طراحی کردن هم حمایت
د ایران جمهور رئیس وای دوی چې اشاره لویدیسته ده حمله یهودانو سره جګړه تر هکړه او همیله صهیونستانو څخه به کومې خبرې ملاتړ. د احمدی نژاد د سرګندونی راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو د ملي اسامبلی تر غونډې د مخه شوې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه به تهران د نړۍ لسترو قدرتونو سره پکې ګډون کوي.
پروپورت کې مو واورېدل چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد اسرائیل یو بې بنیاد رژیم وباله. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل پر روانې اونۍ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتک کوم برای نه دی حاصل کړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا عملیه به دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کیلی وایي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د میچل د دې ماموریت بری ته هیله منلې وه. خو د متحده ایالاتو حکومت باید حوصله ولري او په عملیه کې پاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان کیلی وایي دا مهال جمهور رئیس اوباما سره داسې کوم پلان نشته چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنګ کې د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وګوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو عمومي مشر له روسیې وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې د همکاري ورسره وکړي. د دې وړاندیز له مخې ناتو غواړي چې بلاخره امریکا، ناتو او روسیه په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم تیار کړي. د ناتو عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن د دې وړاندیز خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې واشنگتن په منځنۍ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو پروګرام لري کړ. په منځنۍ آسیا کې د امریکا له لوري او بخشی په منځنۍ اروپا کې د امریکا له لوري د توغندیو د دفاعي سیستم له نسبېدو سره روسیې مخالفت کاوه. د ناتو عمومي منشي همدار زوویل روسیا او نور متحدین باید د هغو امنیتي ګواښونو جاج په ګډه واخلي چې دوی ورسره مخامخ دي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمتری روګازین د راسموسن خبرې مثبتې او ګټورې وبللې. القاعده شبکې نوی ویډیو خپره کړې او په جرمني کې د عمومي انتخاباتو مخکې ګواښونه کړې. چارواکو د دې ګواښونو له وجې امنیتي اقدامات سخت کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي ګواښونه د جرمني راتلونکو انتخاباتو ته چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي متوجه دي. چارواکي باور لري چې د القاعده شبکې لخوا د کوم عمل زیات امکان لیدل کیږي او له همدې عمله یې په هوایي ډګرونو او ټرینونو په تمځایونو کې امنیتي تدابیر نیولي دي. د القاعده شبکې په ویډیو کې ویناوال خبرداری ورکوي او وایي که چیرې جرمنیان په رایو کې په سیاستوالو باندې فشار وانه چوي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، نو دوی به د بیدارۍ یو ناوړه سخت عمل وکړي. نړیوال وچی صندوق موافقه کړې ده چې خپله یوه برخه سره زر وپلوري، څو بېوزلو هیوادو ته پورونه ورکړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د وچی صندوق د رئیس هیئت په وینا دوی د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې 403.3 میټریک ټنه طلا په داسې شکل خرڅ کړي چې د سرو زرو بازارونه هم ورسره ګډوډ نشي. د نړیوال وچی صندوق مشر دامینیک سټراس کاهن د رئیس هیئت پریکړه وستایله او ویل چې له دې سره به وتوانی شي چې بېوزله هیوادو ته پورونه ورکړي او تر ډیره وخت نړیوال وچی صندوق په پښو ودروي. د انډونیزیا په بالی ټاپو کې زلزله شوې ده چې لږ تر لږه یې اووه تنه ټپیان کړي دي. د دې زلزلې اندازه د ریختر له مخې 6.4 اندازه شوې ده. د تسونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی، خو دغې زلزلې سپېده چاود مهال دغه ټاپو ولړزاوه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې ورستي او شتي بوت نشتي شوی او البته لا وخت رواني خبري مجله مو ترونی مو بوجوده. لکه څنګه چې مو د رواني خبري مجلې په پیل کې لتا سوت سره ژمنه وکړه چې خبرونه په پای کې به نړیوالو ورسپانو ته کتنه خبره کړو، دغه دی اوس د نړیوالو ورسپانو د کتنې وخت را رسیدلی دی. ګارډین او وال سټریټ جرنل ورسپانو د افغانستان په ارتباط مقالې خبرې کړې دي. دغه ورسپانو ته جان خالق او ته الکوزای کتنه کوي. دا کتنه به سره وره.
په انګلستان کې خبرېدونکي ګارډین ورسپانې په وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې سر لیکلې په افغانستان کې لماتې مخکې وروستۍ امکان. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان په وړاندې خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله نه کړي، نو زیاتې وینې به توی شي او ناکامي به هم ورسره مل وي. د ګارډین دا مقاله چې د انګلستان پیژندل شوو سیاستوالو نیک ګلګ او پیډي اشډاون لیکلی وای، اصلي پوښتنه دلته ده چې آیا د افغانستان جګړه مهمه ده؟ دا چې ځواب یې هو ده، دا پوښتنه هم نه رامنځته کیږي چې د دې جګړې عواقب به څه وي، او دا ځکه چې دا ځواب هم څرګند او معلوم دی او هغه دا چې د شکست او ماتې عواقب به ډېر ناوړه وي. ګارډین لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې آیا لویدیز کولی شي په افغانستان کې بریالی شي. په ځواب کې لیکي په خواشینۍ سره چې د دې پوښتنې ځواب منفي دی. دا حالت په هغه صورت کې بدلیدای شي چې په روان سیاست او کړنو کې بدلون راشي. د ورسپانو په باور د افغانستان ستونزې څو اړخیزې دي، خو تر ټولو مهم اړخ یې د یوې ګټورې ستراتیژۍ د همغږۍ نشتوالی دی. ګارډین لیکي د انګلستان لپاره افغانستان په هلمند کې خلاصه کیږي، د کاناډا لپاره کندهار افغانستان دی، د هالند لپاره اورزګان او د جرمني لپاره د دې هیواد شمال افغانستان ګڼل کیږي، او تر ټولو مهمه خو لا دا ده چې تر دې وروستیو پورې د امریکا متحده ایالاتو د ستونزو حل یوازې د جګړې په ډګر کې لټاوه. ورسپانه زیاتوي تر هغې چې دا هیوادونه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې په یوه خوله او نظر نشي او یوه عملي ستراتیژي جوړه نه کړي، په دې هیواد کې به برای هم ډېر ګران او ناممکن وي. وال سټریټ جرنل امریکایي ورسپانې هم په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې له لاسه تلونکي اولادونه تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د دې خبرې د درک لپاره چې ولې په افغانستان کې لاتو کلونو جګړو وروسته د ناتو او امریکایي ځواکونو مرګ ژوبلې په دې هېواد کې مخ په زیاتېدو دي، نړیواله ټولنه باید د روانې جګړې اخوا ډګرونو ته پام واړوي. د ورسپانې په باور په افغانستان باندې د روسانو د یرغل په مهال د دې هېواد د نفوسو شمېر 15 میلیونه و. افغانان له شورویانو او د وارسا د تړون له متحدینو سره چې مجموعي نفوس یې 450 میلیونو ته رسېده وجنګېدل، 15 زره روسي عسکر یې ووژل او په خپله هم شاوخوا 1 میلیون شهیدان ورکړل او په سلګونو زره نور یې معیوب شول. دا مهال د یوې بلې بهرنۍ مداخلې په جریان کې د افغانستان د نفوسو شمېر شاوخوا 1.5 میلیونه دی، او د شوروي اتحاد د یرغل په پرتلۍ د ځوانو جنګیالیو شمېر څو برابر زیات شوی او دا ځکه چې هر افغان مور په کلو او بانډو کې تر نهو زامور پورې هم زیږوي. په داسې یو حالت کې کچیرې دا ځوانان په یو ډول راضي ونه ساتل شي او له دښمن سره یوځای کېدو ته اړ شي، نو په هغه صورت کې به پرته له شکه دا ځل هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي لویدیځ هیوادونه باید د افغانانو او په خاص ډول د ځوانانو د فکرونو او زړونو خپلولو په مقصد ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي، او که نه نو د بهرنیو ځواکونو برخلیک به په دې هیواد کې ښه نه وي او افغانستان به هم یوې بلې